د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي تمه ده چې سبا چهارشنبه کابل د لومړي ځل لپاره د جی 7 پلس یا د وو باندې ډلې هیوادونو د څلورمې غونډې کوربه وي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د پلس وو ګروپ د شلو هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. عبدالرحیم ځای زیاتوي چې دا غونډه د اقتصاد له پلوه افغانستان ته ډېره مهمه ده.
افغانستان د اقتصادي سکتور په برخه کې مهمه ناسته بلل کېږي. په دغه ناسته کې نه یوازې دا چې د یادو شلو هیوادونو د وزیرانو په کچه استازي پکې برخه اخلي، بلکې د یادو هیوادونو د مرسته کوونکو استازو هم پکې برخه اخلي. مرسته کوونکي دې ته وهڅوو چې افغانستان او غړي هیوادونو سره مرستې باید د یادو هیوادونو د لومړیتوب پر اساس وي، تر څو مو ورو ورو اقتصادي پرمختګ په حرکت کړو.
افغانستان، چاد، د ډیموکراتیک ګوند جمهوریت، هایتی، لایبریا، سومالیا او جنوبی سودان او یو شمیر نور مخ په بحران هیوادونه د جی او پلس هیوادونو لغړیو څخه دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به په کابل کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قاچاق د مخنیوي په هدف د بورس یو بازار جوړ کړي. د قانون او پټرولیم وزارت بیان محی الدین نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بورس په بازار کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړل کېږي او بیا ورته بازار موندنه کېږي. نوموړی وایي چې دغه بازار په جوړېدو سره به ګاونډي هیوادونو ته د ډبرو د قاچاق مخاوني ولشي او هم به هر کال افغان حکومت لدی درکه میلیونونه افغاني عاید ترلاسه کړي. د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې نن یو دوه ورځنۍ نندارتون پرانیستل شو. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان پانګوالو شاوخوا سل غرفې ننداري ته ایښودل کېږي. په دغه نندارتون کې کرنیز ماشینرۍ، تراکتورونه، پایپونه، تازه او وچه میوه، زراعتي درمل او اصلاح شوي کرنیز تخمونه شامل دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 644 افغانۍ. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو ته په خبرونو کې مو اوریدل چې په بلجیم کې چاودنې سوي دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. نوري صاحب سلام، په دې اړه د بلجیم چې په بلجیم کې چاودنې سوي دي، په دې اړه نور څه معلومات لري؟
بلې ملالی جان، دغه چاودنې نوې پیښې شوې دي. په دې اړه تر اوسه پورې درست ارقام البته د تلفاتو په اړه نشته، او نه هم په دې اړه چې دغه چاودنې د چا لخوا شوې دي. خو لومړني راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په مترو کې په درې چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتن د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې، او ورپسې یوه چاودنه هم د ښار د مترو په ملبک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. له چاودنو وروسته هوایي ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسیسات هم بند شوي دي. په بروکسل کې آزاد خبریالی لیلما سدید شیبه مخکې ازادي راډیو ته د نویو چاودنو په اړه وویل:
دو انفجار ساعت 8 صبح با وقت محل در میدان هوایی بین المللی بلژیک به وقوع پیوست، و 1.5 ساعت بعد عمله انتحاری سوم در یکی از متروهای بسیار پر ازدحام که نزدیک مقر اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا هست به وقوع پیوست.
د ملبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یوه عیني شاهد بیا خبری رسنیو ته په دې اړه ویلي دي:
Just smoke, in fact.
Just smoke.
Yeah. At the Malbec station. We heard the explosion.
موږ ټولو دودینه ولیدل. موږ د چاودنې درون غږ واورید، او ورپسې مو دود ولید چې پورته کیږي. څو کسان ژوبل شوي وو چې موږ نږدې ودانۍ ته انتقال کړل. پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتن هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی. خو د فدرالي څارنوالانو په حواله ویل شوي چې وایي 14 کسان وژل شوي او 15 نور هم ژوبل شوي دي. د بلګه خبری آژانس وویل له چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. د ملبک د مترو په تمځای کې د تلفاتو راپورونه ورکول شوي، خو تر اوسه دقیق ارقام تایید شوي نه دي. د بلجیم د بحرانونو مرکز اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې او اروپایي کمیسیون هم وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په خپلو کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو.
ډېره مننه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې د بلجیم د چاودنو په اړه معلومات راکول. اوس وخت رارسېدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او ازادي او اورېدونکي په ګډه واورو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا اورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرای کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منه خدای دی وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د دې ونی خبرونه زاجمل تورمن تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف ستونزه ده. ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهله او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغله او د قران کریم تلاوت کړی بیا ولسمشر دای هڅولې او ژمنه کړي والی سرته هم وې دي د لوګر چې دا موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زده کړو لپاره د لوړو زده کړو لپاره یو اسلامي هیواد ته وړیکو. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې تیر شوي و تر اوسه پرې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دغه موضوع خطه سره روښانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې بو واورو.
زه ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د عقرب په 15مه جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی وو نو د خلکو سره لیدنه درلوده. نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی. نو هغه د ما زوی چې د قاری صاحب مودودون نمیگیره خوش آواز قاری ده د لوګر په سطح استوری ده. نو هلته دا محفل کې تلاوت وکړو. نو وروسته بیا رئیس جمهور د خپل تسبیح هم ورکړی د لاس تسبیح هم ورکړی وګه کوم ونی ډیر نوازش وکړه. والی صاحب ته هدایت وکړه چې دا قاری صاحب برا ولا یا د قاری صاحب کار شروع کړه چې دا یو چیرته اسلامي ملکوت تعلیمات اسلامي ته ودیګو. اما له هغه وخت ته 15 میاشتې کیږي له 15 میاشتې هم زیات کیږي چې زه د کار پسې شویم تر اوسه یو میلیمتر هم زنتیجې ته نه هم رسیدلې. نو وز زه هیله کوم چې والی صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والی صاحب دا کار چیرته رسولې. نو تر اوسه د والی صاحب سکرتر یا سات دفتر د ما نمبر یو سره شته ما ته زنګ نه دی ویل چې تراسه او دغه موضوع په هغه موږ ته پیشرفت کړی هغه نتیجه ما ته وایي. صاحب در چې ما ولیدل والی صاحب ویل چې زه خپل رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم. لږه وروسته دوه میاشتې کې چې والی صاحب دا خبره ما ته وکړي نو دوه میاشتې نه زیات او بیا والی صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر واخی سخنگوی هم دمانم بر واخی ریاست دفتر که هم دمانم برشته و به ما تزنگ نده ویلی چه داری سب جمهور والی سب سر او کتل سی ورتو ویلی یا ایوانه ویلی. نو زوز لچان شکایت وکم او چاتی وکم او زه سو امیدواری ولرم چه داد ما زوی لیگل کیگی کنه دا برس ترازی برس خود زورمندان نر طرف پو هوا که چور کیگی نو غریبان چی نپاتی کیگی. یو رئیس جمهور چه لطفو که اگه لطف که تروس زه نتیجه تنیم رسیدلی ادما زوی معیوس ده چه وقتی ما کار پس نگرد مال زه پیگم او خدای نه چه زه سمره گرده دلیم تو نتیجه با تروس بس مطلوب نتیجه ما تلاس ندر آقل. فکر کنم چه اول ده لوگر ده والی سیف سر ده خبر مطرح شی نو طول آقا کبولی شده موضوع رسمی تحقیب کی د هغه مراجع مربوط سره ګزه تا ته ویم ته رئیس جمهور سره دا خبر وکړه چې تا ته هم ستونزمن می چې څنګه ځان ورته دا خبر وتر مطرح کړي او کغه دا ورته چې جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي ځکه چې خپل د لطف کو خپل دا خبر وکړه خپل دا توفه ورکړه او دا توفه تر اوسه موږ ته نه رسیدلې.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دغه ستونزه مو د لوګر د والی لویان سلیم صالح سره شریکه کړه. خغلی صالح په اړه راته وویل
بلې کاری مدن باسي جاده عظیم زیر د لوګر د کنګارو سیزن کې کله چې ولسمشر لوګر ته راغلی او هلته د په غونډه کې کاری سی مدن باسي تلاوت وکړو د ښکلی غږ او ښه تجوید په اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه ته خپل تصفیه د لاس تصفیه ډالې کړې او غوښنه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره واده وکړ چې ان شاء الله دا کاري سی باز خارج مصر یا بل هیواد ته ځکه لپاره ستوم دا موضوع موږ کاملا په جریان کې وو څو ځل په خپل کاري سی موږ راوخته لارند راوخته والد سیب د نن ټول اسناد وغوښتې دي کوم تحصیلي اسناد دي هغه موږ سره دي خپل والد صاحب د اسناد دي هغه سره دي والد صاحب کله پنده شو کې ان شاء الله ولسمشر ته ورځي جمهور سره تلیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والد صاحب د غزما لوید کړی دغه موضوع او دغه موضوع سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم موږ ان شاء الله کاري صاحب امامالدین عباسي ته ډاډ ورکو چې ته موږ د یاد نه وتلې ته زموږ ذهن کې او ان شاء الله دغه موضوع به بالکل تاکیدیږي او کوم واضح اثر شوی ده ان شاء الله هغه برخه باندې کارونه دي تاسو معلوم دي چې تر اوسه ولر جمهور ته نه ده تللې او مشر خو تاسو معلوم چې خو زیاتره مسلې هغه په ټلیفون او ویډیو کانفرنس باندې حلې ان شاء الله په همدغه شپه کې ولس مشر سره ملاقات لري والي صاحب دغه موضوع پر وړاندې ان شاء الله کله چې ولس مشر سره ولیدل دغه موضوع به سره اتمن یادوي چې موږ په لوګر ولایت کې خپل څلور شمیره لرو ټول د غریانو لپاره هر هغه څوک چې شکایت لري هر هغه چا چې کار ځنډیږي هر هغه څوک چې کار نه کوي موږ دې ته بار بار اعلان کړی دی بیا هم ورته اعلان کوو دوی کولی شي یو څه څلور شمېره چې دا هغه خپله د ولایت مقام کې نصب ده او خپله ار شپه خپله د ولایت والي دغه ټول موضوعات د ولایت په جریان کې تیر شوي دي هغه خپله دغه موضوعګان ټول چې تایګوي ان شاء الله دا څه موضوع نشته تو واسطه واسطه بازی ولایت کې چې کار کوي چې کار نه ټول دغه ډاډ ورکو بیا هم تنویل کیږي چې څوک تاسو مشکلات لري دوی د مهرباني وکړي د سره سره شمیرې لخوا دې زنګ وایي او خپل مشکل خپل اداره دي هغه مو ته نه خکې چې کومه اداره کې ځی کار نه کیږي او د واسطه بازی کیږي چې موږ هغه اداره سره اسمن زنګ وایو څه پوښتنه وکړي.
د انصاف پلټکه